درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه تروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې ترور شو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي.
The United States mission there remains unchanged and that mission is it's not just the United States.
They way halt da America mamuriyat na badleji. Mamuriyat da de chine yawaz da America mutahida ayalat balki zmuj NATO mutahidin aw nur che halt yani pa Afghanistan ki di da dad manawi che Afghanistan his kala biad da Turkistan pa pana hazai badal nasi che zmuj par hewadono brit wakre. Da zmuj mamuriyat dai urtajmanyo aw khpul Afghan mutahidin ta pa di ara dad war kare dai. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد د دفاع لپاره ژمنتیا ولیده. مارک اسپر د دې ریاکشن په پرځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کیږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیې انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته خود مونږ توقع ده چې دا پروسی او دا نشستونه او دا ناستی چیږي دا پروسی د مونږ د سولې د پروسی سره مرسته وکړي.
تکل سوي سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل شو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قومندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړی چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پیوستول پیغام کې د دې بریټ مسولیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو په خواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور هم اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نشتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیم بریتانیا ته داخل سوي ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لیږدول سوی و، خو د ایس ایکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي پایلې دي نظر دی. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحده ایالاتونه اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټنځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادۍ رادیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شبل موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکي دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې، هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما له دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
انصب شیبی وروسته د ناتو عمومي منشي هم دلته خبري کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ لا د مخه ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو لا بیا پایل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم ویل چې طالبان باید رښتینی لیوالتیا وښيي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره، د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي، په ځانګړي توګه د افغانستان په تړاو له خپلو اوریدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لار هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کړه نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتېږي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیس خو ټینګار وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
قوت کشورهای هستند که سکوت اختیار کردند.
هغه وای هیوادونشته چې سکوت اختیار کړی ده. دوی یو شملي هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک په اړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو لخپلواک کمیسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکو په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تیرې پنځشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخله کړي. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې ردوي، خو دا مانی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات سوی. دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي، کنه په داسې څرګندونو سره دی د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو له رایو ساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره کور رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28 نیټه اعلان کړي، خو کمیسون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محل ویش نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې حالم درکو، همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جومات کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلی اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي؟ اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلی د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کې خاموشي ماتوي. خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. دی د خپلو دوه تنکۍ وژل شوي زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او په سپینه ګیری وخ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 50 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا 40 کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډیرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ 7 کلن عثمان او 10 کلن ایمل د دغه پیښې د 15 ټپیانو له ډلې دي.
اول رکعت کې رکوع ته کته شو، ډېر تراجیک شو. سمی الله لمن حمیده دا ټکی چې وایه دې سره بس زما مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګه شهید شو، بل کس د مال پاسه پروت او چغې والی وسم سیتامه کې پلار غریب نن شهید شو. راي وړاغلته
د جودري لکلی پاس د اوغو سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
راته ویل چې زما مادي به منه دوه براوړي اخمال به راته کړي، بوره براوړي، ګولې براوړي، درمل به څه زموږ زوی دا براوړي. بیا موږ دا خط چې موږ د ځان سره جب کې واخیسته ولا سوال ولا لرو، په خپل مسلمان مولا سوال لا هغه ته مو جوړه موږ ته د ایشان د خطر کړی نو ورسول سه محترم موږ ته وویل کومندان د امنیه او د ملي مدیر چې موږ دا کار وسو کړی
د جودري د کلی وچی او شاړې ځمکې هم شاهدي ورکوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورسېدلې که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کلي دولت سره ملاتړلې وه هر وخت کې به یې ورسره ملاتړله دوی د حکومت په همکارۍ باندې دا کلی و هغه سو ورګیا بمب هغه سو شهیدان سو
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دې پر نازيد
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې یوه نه ورا کول ته زه پون زایم در باندې دی بدر باندې کوم دا بده پرون ناسم فکر میکم چې دا کوم خار شم بس دا خبرم کوم مال سکون نه نور تیر شپه کې شیخ په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاور سره خاور شو
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم وختل چې شوم دي د تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد د مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو نه وختل نه شوی یو نه وختل دا نه وي چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای ومن په ټوله کې زموږ د شینوار ډېر ذاتي غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شینوار امنیت دی
دا د هسکې مینې اوسیدونکو بخت الله دی بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابر کړی و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم خو اوس د جودري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلی چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و خو هر څه چې وو جودري د ویر په دره بدل کړه او دا معلومه نه ده چې د جودري له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جودري تیار راغله خو د ماخام دا توري لړی د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولای د جنازو په منځونو ستړي خلک د ماخام لمونځ کوي خو اصلي مقتدیان لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام ازادي رادیو د هسکی مینې جودري کړي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې پاړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم دا نه وایي چې ناسته د افغان حکومت بلل شوی کنه خو چې دوی په جریان کې د خاطر پردیسی پاړه ریپورت لري
تازه لنی به هلو سره د افغان سولې د حق دروازې دی او زلبې پرانیستو هڅه چې کلی ورکه شوی د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوی په مسکو کې سره راغونډ شوی افغان کښالې ته د حل لار لټوي د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 منی ټکیږي چې له روسي سربېره چین امریکا او پاکستان په کې برخه لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجین وری وی کڅه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي خو د غونډې مثبت پایلو ته پتامدی
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناسې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي
د افغان کښالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي بل خو چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استادو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي په افغان حکومت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي اروپای ټولنې او امریکا تازه پیویګړی اعلان کړ افغان رهبران غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین افغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استادو وټاکي دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت جواب نه دی ورکړل شوی د افغانستان د ملي شورا استاد ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رستیال آصف صدیقی په افغان کښاله کې د امریکا رول مهم بولی
راغه پوره چې افغان حکومت او دولت پر غونډه کې چې نه ایمن هم سم کونه دا غونډه جوړی د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې پاړه باندې تر هغه پورې به یلو لپاره د منلو وړ نه تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغه باید په ګډون لري افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر گذار ده
په ورته وخت یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې لداسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډه ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی په ایران کې د 2009 کال په شپږ لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکی ځوانان هم شامل دي صفی الله ستانکزی په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی د اعدامونو دوام خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې دریم کمیټې ته چې وړ مورزې د ایران په اړه بحث کوو وسپاره خغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده
the death penalty in the Islamic Republic of Iran
زه په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن يم که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کم و خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوه 235 کسان په 2013 کال کې اعدام شوه د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه ولس کلن وو اعدام شوه
two children both age 17
د رحمان د راپور لمخي د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پر صادر شوي نوې تنه له اتلو سو کومره ځوانان شامل دي په ایران کې یوازې ورستي څو کال د اعدامونو شمیر له 300 څخه 400 پورته شوی تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډیره د اعدام سزا تطبیقوي خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغله په ایران کې ډیرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي قتل سیاسي او وسلوال مخالفت جاسوسي مخدره مواد او قاچاق زنا فساد او ګڼ نور مسایل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي شاوخوا 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې بنديان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد او قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقلیتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاره ولید. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت څېړه، د ایران استاذي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلې او ویلي دي چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خواخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو بنوري وسم د خبرونو وخره ورسید. یو ار بیا په مکی د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوزی روای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارکس پرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل شوی دی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکل شوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې پټزو وژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندوستان نن په یوه بیساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکو بابا ګرو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل سي، خو په خواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر لننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. وسم په مخړې څو سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسی دروړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تیر ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دو پښپګي ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي رادیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنځشنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. خغل شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالي وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو را په دې خو د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روان دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټون کې تسل میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې څلور وش کلبونه پکې برخه لري او په هر څلور کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2023 کال د جولای پر 21مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلای وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2023 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لار پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورس تاسو د مایي پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبري
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولي راته وای ګډه لنده شاله بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مکه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ بس اوسې کار کتي کې وو کو سکو او کلرګه او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نه مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي پی دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دوغ نه بده مانی وسره.
زه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ لزر کې بس په کلوخ تک شنسته بس دا درې کال کې سینا ولاړه سه بس ګره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس په عرب سخانې ودایسته وای دا د شاله ته ودایسته دا وکی.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
په خیر دې سوي دي
د چې په خیر دېستا موږ ته څه جوړولای شو؟ زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړولای بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خیر نشته خیر نشته زورته وای کله خو زه جنگ ورسره کوم چې خدای دې توسم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایي به ماشومان